السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، په دې خبرونه کې به واورئ. د افغان ولسمشر د ټاټوبي لوګر امنیت ته اندېښنې ډېرې شوې.
که لوګر په دغه حالات وي، لوګر ولایت له سقوط سره مخ ده.
د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ په سقوط کې طالبانو سره له دننه همکاري شوې.
زیاتره یو داخلي توطیه وه چې د بعضو افرادو او اشخاصو سره روابط نیولي وه.
په همدې حال کې ولسمشر له طالبانو غواړي چې د لویې جرګې له لارې خبرو ته حاضر شي. د نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واوري چې د تاتارستان په مرکز کې پر یو ښوونځي برید غمیزه بلل شوې.
هو، ډزې وسوې، درې ښوونکي مې ولیدل چې بې سده وو.
پرونې ته موزه اسدالله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. که تر پای را سره پاتې شئ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدلی شئ. خو راځئ په پیل کې خبرونه واورو. د میدان وردګو چارواکي وایي د نرخ ولسوالۍ د بیانولو لپاره اضافي سرتیری ورځي. د خوست پخوانی امنی قمندان وژل شوی او روسیې مسکو د رومانیا یو ډیپلومات اخراج کړ. بشپړ خبرونه. د میدان وردګ والی وایي نرخ ولسوالۍ د یوې توطیې له کبله د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې. عبدالرحمن طارق په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
نو یو تعداد خو توطیه جوړه کړې ده او یو تعداد یې دې ته اړ کړي دي چې داخل شوي دي او بالاخره نو دې ته مجبور کړي دي چې دښمن سره یو ځای شي.
والی وای په کابل کې چارواکو ته حال ورکړی او هغوی به هم د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اضافي ځواکونه ورولېږي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل لرو. د پکتیا په خوانی امنی قمندان اختر محمد شاهین له درې نورو کسانو سره د وسلوالو په یو کمین کې ووژل شو. د خوست امنی قمندان پاسوال محمد داوود امین ازادي راډیو ته ویل چې په خطر مخام د تنۍ ولسوالۍ په ژي کلی کې شوې ده.
شاهین صاحب شهادت رسیدلی، درې نفر نورم دی ورسره. بررسي مو وکړه، جسدونه مو تبدلي ته انتقال کړي دي.
نوموړي وویل په وژل شوو کسانو کې د قمندان تر او نه کلان زوی هم شامل دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. اختر محمد شاهین مخکې د پکتیا امنی قمندان و چې تر یوې نیمې میاشتې دندې وروسته یې د جدي په لومړیو کې استعفا کړې وه. سعودي عربستان وایي سبا پنجشنبه به د واړه اختر لومړۍ ورځ وي. د دغه هیواد رسنیو راپور ورکړی چې شوال میاشت پرون ونه لیدل شوه، نن چهارشنبه به د روژې دیرشمه وي. سږ کال اختر داسې مهال کې راځي چې په لوګر او کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو له کبله پرون سې شنبه د ملي ماتم ورځ وه. طالبانو او حکومت دواړه د اختر د درې ورځو په مخه اوربند اعلان کړی. خو د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي دوی هیله لري چې د تل لپاره د افغانانو وژنه ودرول شي.
د افغانستان د مازلې او مشکلات او حل په دایمي اوربند کې نغښتې ده. په درې ورځې افغان نه وژنه ستونزه نه حل کیږي، ځکه خو د دې اوربند تود هرکلی هم ونسو. افغان وژنې ته باید د پای ټکی کې خودل سي. افغانان دایمي اوربند غواړي.
افغان چارواکي وایي د روژې میاشت د کال ته نورو میاشتو پرتله ډیره خونړۍ وه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټیسټونو د لابراتوارونو شمیر 28 ته زیات خودلی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي د کورونا وایروس د معاینې نوی مرکز په پروان ولایت کې جوړ شوی. بلخو د افغانستان روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دغه وزارت ویان غلام دستګیر نظری
نگرانی وزارت صحت عام افغانستان
هم. دعام روغتیا وزارت اندیکنه هم همداد چیز موږ ډیری هیوادوال د اختر په ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي چې دغه چاره کولی شي د دې ویروس په چټکه خپرېدا کې مرسته وکړي.
کورونا له بیشتر وسازه.
د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر تر 2000 اوخته یو نږدې 2200 کسان په نتیجه کې مړ شوي. خو ګمان کېږي چې واقعي شمیرې به خورا زیاتې وي. د افغانستان د ټولګټو وزارت ویل چین سره نخلیدونکې جغلی سړک به د وایدو له زیاتوالي سره ډیره مرسته وکړي. دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان له پامیر څخه پیل د وخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سره حتی نږدې ختمیږي. د ټولګټو چارو وزارت ویان خلیل احمد امید
د دې سړک په جوړېدو سره به نه یوازې چین له افغانستان سره وصل شي، بلکې د ملي پارک واخان له ښکل نظارو څخه به هم خلک له دې لارې لیدنه کوي. د لارې پر غېدو سره به د افغانستان په عوایدو کې هم بدلون راشي.
د ټولګټو وزارت وای په جغلی بنا د دغه سړک پر جوړولو 309 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې کارونه 15 سلنه پر مختللی دي. د رومانیا لخوا د روسي ډیپلوماټ د اخراج د پریکړې په عکس العمل کې روسي په مسکو کې د رومانیا سفارت د پوځي اتشې د همکار د اخراج خبر ورکړی دی. د هغه یادښت لمخې چې د روسي د بهرنۍ چارو وزارت پرون سه شنبه په مسکو کې د رومانیا سفیر کریستین استرار ته سپارلې، د رومانیا د پوځي اتشې همکار نامطلوب شخص بلل شوی. هغه ته 22 ساعته وخت ورکول شوی چې روسي ووزی. د روسي د بهرنۍ چارو وزارت ویلي دغه پریکړه په بخارس کې د روسي د سفارت د پوځي اتشې د همکار د بی اساس اخراج په جواب کې شوې ده. په روسي کې ګڼو هیوادونو روسي ډیپلوماټان اخراج کړي او مسکو هم ځوابي اقدام کړی دی. او د اروپای ټولنې کمیسون وایي روان میلادي کال به دغه ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارډ ډوزه تولید کړي. د اروپای ټولنې د کمیسون مرستیال ماروس سویچویچ پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل
دا کووید واکسین د تولید د ظرفیت په اړه غوړم ټینګار وکړم چې دا مهال په اروپای ټولنې کې تر 500 ډیر ساحل لرو او اټکل کوي چې روان کال به د واکسین 10 میلیارډ ډوزه تولید شي. د لوازاحت لپاره به وایم چې تر اوبه مخکې د ټولو نړۍ په سطحه د ټولو واکسینونو شاوخوا 5 میلیارډ ډوزه تولید شي. خو دلته موږ غواړو څرګنده کړو چې اروپا څنګه کولی شي په سختو شرایطو کې هم مقاومت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کورونا وایروس ضد واکسین پروسه په څه روانه ده. په عین حال کې ځینو هیوادونو د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره روسیې او چین ته لیوالتیا ښودلې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د لوګر ولایتي شورا او ځینې فعالان وایي کابل ته څیرمه پروت دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخامخ دی. په دې ورسوي کې په دغه ولایت کې به میچاو دنو او د ځینو دولتي چارواکو هدفي قتلونو اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه راز په دې ورسوي ورځو کې په لالم ته نږدې د امنیتي ځواکونو یو شمیر پوستې هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې. په افغانستان کې پرون په لوګر او کابل کې د ورسوي بمیچاو دنو په ویر د ملي ماتم ورځ. تفصیل د سالی محمد صالح راپور کې.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس وای په لوګر کې د نا امنیو د زیاتیدو په اړه درې اونۍ مخکې لا دوی اندېښنې درلودې خو چا ورته پام ونه کړ. حسیب الله ستانکزی ازادي راډیو ته ویل دغه ولایت چې د کابل په 8 کیلومتره کې پروت دی په وروستیو ورځو کې د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
که لوګر په دغه حالات وي لوګر ولایت له سقوط سره مخ ده. طبعا لوګر چې سقوط وکړي اوتومات کابل له سقوط کوي.
پلوګر کې تر ټولو خنړی پیښه د غوی پر لسمه د روزماتي پر مهال موټر بم چودنه و چې تر 25 ډیر کسانی په نتیجه کې ووجل سول او تر 130 زیات نور ټپیان سول. د پیښې ډیری قربانیان د ازري ولسوالۍ د 12 ټولګیو فارغان و چې په کانکور کې د نوم لیکنې لپاره مرکز پولی عالم ته ورغلی وو. د غوی پر ولسمه د خروار ولسوالۍ د امنیه قومندان څارمن عبدالله او یو بل پولیس وجل کېدل. پر بل ورځ په محمد اغه ولسوالۍ کې د ولسی پاتسنوالو د مرستيال او درو نورو پاتسنوالو وجل کېدل له هدفي قتلونو ګڼل کیږي. بلخوا د غوی میاشتې پر 19 هم غنی پیښه سبسويچی. په یو ورځ مرکز پولی عالم ته نږدې د ملي امنیت د څلورو کارکونکو وجل کېدل. په هغه ورځ په پدخوا بشانه کې د افغانستان بانک د لوګر د څنګه د مدیر سید همایون وجل کېدل او د اقتصاد رئیس عبدالمنان سیدی وجنه نادری پیښوي. د دوشمه مازګر د لومړی امنیتي حوزې د عامر شاپور احمدزی وجل کېدل شاید دغه وجنو تازه هغوي. وسلول طالبانو په لوګر کې د ګڼو دغه حمله مسولیت نه دی منلې خو دغه حمله غندلې هم نه دی. د لوګر یو مدني فعال رفیع الله ستنګزی وی دغه پیښو ګڼ ځوانان نه هلی کړی دي.
ځوانانی مړاوي کړي دي. بالکل د ډېرو سره خبرې کوم هیڅ څوک راتلونکي ته ډېر داسې امیدوار نه دي. هغوی داسې فکر کوي دوی نن دي که سبا دي نوبت را روان ده او وژل کېږي. یار یو سر به همدغه ځکه دلته حکومت هم پرده یوازې دا مسله نه ده. جنګ ښکېل لوري هیڅ ارزښت نه پېژني یا ارزښتونو ته هېڅ ژمن نه دي.
د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی په لوګر کې د نا امنیو د خرابوالي عمده علت د دې ولایت پر کلیدي څوکیو د بې تجربې او بې کفایت کسانو ګمارل ګڼي. ښاغلی ستانکزی یوه حل لار دا ګڼي چې حکومت سپارل سوې طرحه عملي سي.
د لوګر د ستونزو د حل لپاره ښه خبر دا ده چې کوم طرحه چې موږ شورای امنیت سره د کورنۍ چارو وزارت سره هغه اشخاص چې په لوګر کې مؤثریت لري باید لوګر ته راسي.
د لوګر د والی ویان په دې ولایت کې د نه امنیو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یوه کمیشنر شکر الله مشکور تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې پروژې میاشت کې په افغانستان کې د نا امنیو په بیلابیلو پیښو کې 213 کسان وژل شوي او 502 تنه ټپیان شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د روژې له پیله د ده په اصطلاح د کابل ادارې لخوا 215 تنه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په خپلو خبرو کې د لوګر او کابل ورستیو خونړیو پیښو ته په اشاره وویل چې امنیتي ځواکونو 800 ترهګر نیولي چې د شریعت له مخې محاکمه روانه ده.
و موریدل چې د لوګر د ولایتي شورا استازي او دغه راز دغلته یو شمیر فعالان او ځوانان د دغه ولایت ورستی امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې بیا تیر ورځ د نرخ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د میدان وردګو چارواکي وایي چې د یادې ولسوالۍ زیات شمیر سرتیري وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. د دغه ولایت والی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د میدان وردګو ولایت پر کشفي ادارې نیوکه وکړه چې ولې د دغه ولسوالۍ د سقوط پلان نه دی شند کړی. تفصیل په دې راپور کې.
افغان چارواکی وای وسلوالو طالبانو پراته د جګړې د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ تیر ورځ نه وخت نیولې او سکوت کړې ده. دغه ولایت والی عبدالرحمن طارق تیر شپه نه وخت ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تیر دوه ورځو او شپو راهیسې په یاد ولسوالۍ کې له یو شمېر ځایي چارواکو سره دغلته لاسونه یو کړي وو.
هلته تر ډېره د دښمن د تر فشار زیاتره یو داخلي توطیه وه. په داخل د هغه کې د بعضو افرادو او اشخاصو سره روابط نیولي وه او یوه ورځ مخکې څه نفر و تسلیم شوي وه. نو بیا د هغو د امکاناتو څخه په استفادې هغسې یو نور د خپل روابطو ته وسعت ورکړی و. باید پر وخت کشفي ارګانونو دا دغه کړي وای. نو دغسې یو وضعیت رامنځته شو.
تاریخ وای هلته کم شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته چې یوازې دوه او درې کسان ټپیان سوي خو وای نور ټول طالبانو ته تسلیم سوي دي. نوموړي وای په جاړې له مرکزی ادارې سره خبرې کړې او وای چې ډیر ژر به ولسوالۍ ته اضافي سرتیري ورسیږي او ولسوالۍ به خپل لاس ته راوړي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې په یاد ولسوالۍ کې افغان سرتیري پرته له جګړې طالبانو ته تسلیم سوي خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی دی چې له افغان ځواکونو څخه یې له جګړې وروسته د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ نیولې ده. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي دي د نرخ ولسوالۍ مرکز امنیه قمانداني او د استخباراتو څانګه اوس د دې په ولکه کې ده. نموړي همدارا زیدا کړی دی چې په جګړه کې ډیر شمیر اسکر وژلي او ټپیان کړي او ځینې نورې ژوندې نیولې دي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان تاریخ آرین هم دا تایید کړی دی چې افغان ځواکونو نرخ ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښې ده. ښاغلی آرین په یو پیغام کې ویلي سه شنبه مازیګر په نرخ ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي ځواکونو له ترهګرو سره په نښته کې هغوی ته زیانونه اړولي او تکتیکي شاتګ یې کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په ورځو کې له درې ورځني اوربان څخه د هرکلی ترڅنګ له طالبانو وغوښتل چې د یوې لویې جرګې په راغوښتلو سره د خبرو ته حاضر شي. ښاغلی غنی پرون په ارګ کې د جماعتونو د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله. وی ویل طالبان د جګړې له لارې نشي کولای چې خپل ارادې په خلکو ومني. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جماعتونو د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډه کې د طالبانو له لوري د اختر په ورځ کې د درې ورځني اوربان څخه هرکلی وکړ. جمهور رئیس د سه شنبه په ورځ د همدې اونۍ له پیل سره په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د درې څلوېښت جماعتونو پرانیسته هم وکړه.
د درې ورځې اوربان مګر کله کو موږ هم موږ همیشه دوربند دوامدار اعلان کړی. اما ولې خپل ولسه ډارېږي؟ ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوي چې خپل وطنوالو سره ګډ نسي؟ څه نه ډارېږي؟ جمعه تو ته راځي د جومات نه ډارېږئ چې خلکو سره منځو کوي، د وطندار نه ډارېږئ چې ورسره وغږېږئ.
ښاغلی غني په هېواد کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره سره وویل طالبان نشي کولی په دا شان بریدونو سره خپل ارادې په خلکو ومني. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې په یوه لویه جرګه کې خبرو ته حاضر شي تر څو یوه د حل لاره پیدا شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړ، خو له خپلو جنګیالیو غوښتي چې د مقابل لوري سیمو ته تګ راتګ ونه کړي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په دې مراسمو کې وویل د کابل په لویدیځه سیمه کې چاودنه د ښوونځي لپاره پلان شوې وه. هغه وویل د دې پېښې عاملین به نیول کېږي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
موږ باید په یاد ولرو چې په تیرو پنځو میاشتو کې په کابل کې 800 پلان سوي بمونه شنډ سوي دي او عاملین یې په بیلابیلو برخو کې د محاکمې په حال کې دي.
د جمهور رئیس لومړي مرستیال د غشان په خپلو خبرو کې په پاکستان انتقاد وکړ. وی ویل چې د کاتولیکانو رهبر په کابل کې ورستۍ برید وغند، خو د پاکستان له یوه جماعت هم د غندنې غږ پورته نه شو. روانونی د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا پر خوانځي موټر بم برید 15 کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړ.
و امر دل چې افغان ولسمشر پر طالبانو یو ځل بیا غږ کړی چې د وی لوی جرګې په چوکاټ کې سره راټول او د سولې خبرو ته حاضر شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په روژې میاشته کې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کال تر نورو میاشتو ډیر وو او ډیره مرګ ژوبلې د جګړې پر دواړو خواو سربیره ملکیانو ته هم واړوله. همدا تازه په کابل کې څو ورځې وړاندې پر یو خونځي د دشت برچی په سیمه کې خونړی برید وشو چې لسګونه کسان پکې مړه او ژوبل شول. د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا پر خونځي حمله کې د سلګونو قربانیانو لډلې یو هم نرګس ده. هغه خپل دوه نورو ټولګیوالو سره خونځي ته تلل چې د چاودنې ښکار شو. که څه هم یو شمېر رسنۍ د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د کابل په دشت برچی کې پر خونځي برید کې 15 تنه وژل شوي او 130 نور ټپیان دي، خو کورنۍ چارو وزارت بیا د مرګ ژوبلې د شمېر یو څه ټیټه کوي. نور په دې راپور کې
خاطر کې در گزار سهیچ خانم هم نتونسته بود که درس بخونه پیشرفت کنه. اونا میخواید مونیشن
نرگس نومیگی د کابل په لویدیس کې د سید الشهدا خوانزی یو زده کوونکی. هغه د شنبه په ورځ ل خپل دوه نور ټولګیوالو نجونو سره خوانزی تتله، خو چاودنی د هغه د ټولګیوالو ژوند واخیست او دای سخته ټپی کړه.
می طرفه مودم راتش کې زیات بود پس زویدای طرفه مودم
خوانزی ته نږدې و چې د اور لمبه مو تر سترګو شو. منډې مکړې بیا بل چاودنه وشوه. له همدې سره نور پوه نه شو چې څه وشول.
نرگس لخپل دو ټولګیوالو لوشل کېدو هغه محل خبره شو چې روختون کې و او د چاودنې چری په سختي ټپی کړی وي. هغه د محل د کابل په وزیر محمد اکبر خان روختون کې ده. نرگس وایي پر زکونکو ځکه برید کېږي چې دښمن نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي.
داسې کسان شته چې نه غواړي موږ زده کړې وکړو، نه غواړي چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي. په تیر کې هم د ښځو د پرمختګ مخه نیول شوې او اوس چې ښځو لږ پرمختګ کړی مخه نیول کېږي، خو موږ به ورته دا اجازه ورنه کړو.
خو وایي ټینګ هوډ لري چې بیا به خپلو زده کړو ته دوام ورکوي او له خپلې موخې به په شا نه شي. شپارس کلنه نرگس چې دوه خويند یا دوه ورونه لري وای پلاری ظفر علی نومیږي. ورزنه مزدوري کوي او ټوله هڅه یې داده چې پر دوی زده کړی وکړي. خود نرگس کورنۍ نه غواړي چې لرسنه یو سره خبري وکړي. د نرگس ترڅنګ د 12م ټولګي یو بل زده کوونکی زهرا هم بسری ده. هغه چې د بدن په ډیرو برخو کې ټپونه لیدل کیږي وای حکومت باید د دوی د خوانزي امنیت ونیسي.
ځکه په ښوونځیو داسې حملې کېږي چې موږ مسؤول حکومت نه لرو، ولې په نورو هېوادونو کې داسې حملې نه کېږي؟ غوښتنه مو دا ده چې زموږ امنیت باید ونیول شي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس پر را شو دی ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري.
پینزو پخوانیو جگپورو امریکایی ډیپلوماټانو د افغانستان په اړه د اتلانتیک کانسل یا اتلانتیک شورا په خبرونه کې یو لیکنه خبره کړې ده. د دوو ډیپلوماټانو په ډله کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیران جیمز کننګهم او رونالد نیومن هم شامل دي. لیکنه پر دې څرخي چې په څه ډول کېدای شي په افغانستان کې د غمیزې مخه ونیول شي. لیکوالانو د څو سمبولیکو خو مهمو اقداماتو یادونه کړې ده. د بیلګې په توګه دوی وړاندیز کړی چې هر څومره ژر چې کیدای شي ناتو دې د افغانستان له حکومت سره غونډه جوړه کړي. دغه اقدام له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې د دوام لپاره مهم بلل شوی دی. لیکوالانو دغه راز وړاندیز کړی چې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو او د افغانستان د حکومت په ګډون د نړیوال بانک په مشرۍ په لوړه سطح د یوې غونډې جوړېدا به هم له افغانستان سره د اقتصادي مرستو د دوام له پلوه مهمه وي. په دغه لیکنه کې وړاندې لولو چې دغه غونډې کولی شي افغانانو ته یو قوي پیغام ورکړي. د لیکنې په یوه برخه کې دغه راز وړاندې شوی چې افغان ولسمشر د متحدو ایالتونو ته ورو بلل شي چې د امریکا له ولسمشر او د کانګرس له غړو سره وګوري. لیکوالانو ویلي چې دغه اقدام به یو سمبولیک اهمیت ولري. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې ټول امریکایي سرتیري به د سپتمبر تر یوولسمې له افغانستان نه وباسي. د ناتو نورو غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای به ترې ووځي. د راپورونو له مخې اوس د 2500 تر 3500 پورې امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیره دي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان وایي له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو پریکړه یوه لویه تېروتنه ده او په دې هیواد کې به وضعیت لا خراب شي. ښاغلی زیمان دا خبره تېرې اونۍ په بخارست کې د ناتو د ختیځ بلاک د نهو غړو هیوادونو سرمشریزې ته په وینا کې کړې چې متن یې نوی د هغې په ویبپاڼه کې خپور شوی دی. زیمان په وینا ولسمشر غنی ویلي چې د کابل په لویدیځ کې پر نجونو زده کوونکو د حملې مسؤول طالبان دي. هغه زیاته کړې چې دا د درک وړ ځکه ده چې طالبان کاملاً د نجونو له زده کړې سره مخالف دي. خو طالبانو د شنبې د ورځې حمله غندلې او ویلي دي چې په کې لاس نه لري. تر اوسه د دغې حملې چې په ملي او نړیواله کچه غندل شوې مسؤلیت چا نه دی اخیستی.
ورځو کونړ ته د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي په ولایت کې داسې خیریه بنسټونه شته چې له بهر میشتو افغانانو سوداګرو او ځینو ادارو د بېوزلو سره د مرستو په نوم پیسې اخلي خو د بېوزلو پر ځای په خپلو خپلوانو ویشي. کونړ کې دا شکایت داسې مهال راپورته کیږي چې په وروستیو کې د بېوزلو د لاسنیوي او مرستې په نوم خپل افغانانو ګڼ خیریه بنسټونه جوړ کړي.
سیدولی په عادي ورځو کې په اسداباد کې سماوار لګولې وی او شینچای پلوري خو پروژه کې بیروزګاره شوه او په کور ناشته وای. په گاوند کې داسې کسانو ته چې مرستو تاړته نه لري څو څو ځلې مرستې ورکړل شوې خو دوی چې رښتیا اړ دي چا د مرستې لاس نه دی ورکړې. دلته گنی ٹولنی او ادارے چې د بیوزلو سره د مرستو په نوم کار کوي خو دا ټولنی ډیر کله د پچیر کسان لپامه غورځوي. سمیع الحق ټول ورځ په اسداباد کې پلاسی کراچۍ کې د خلکو پیټي وړي او له همدې لارې خپل کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو هڅه کوي خو وایي له سهار تر مازیګره روژه په خوله دومره څه نشي پیدا کولی چې کور ته پرې روژه ماته برابر کړي.
ټالې ګرځو کله یو نیم سل روپۍ وکړو کله سل روپۍ وکړو په دغه باندې نه وړل کېږي نه پېچنی کېږي نه پې غوړي کېږي. سی او چې لس کسه کور دی زموږ او ورور مې ناروغ دی پاکستان کې دی او ضرورت یوازې ما دوه کډې را په غاړه دي د کور کرایم در افسې 2000 روپۍ کرایې دا غمر کوم لږ دې ټالې باندې ولر کوم.
هغه راته وویل هر ورځ د مرستو لزینو د بډایا او وسلورونکو کسانو کورونو ته پلاسی کراچۍ کې د مرستو مواد رسوي خو دوی ته څوک نه ورکوي. سانګر رحمانی د دم کلی وسیدونکې دی وای په بهر کې میشت افغانان په پوره اخلاص او وطن دوستۍ د غریبو په نوم دلته مرستې را لیږي خو هغه کسان چې د دغو مرستو ویش په غاړه لري یو شمېر مرستې خپلوانو او دوستانو ته ورکوي.
غریب ته توجه نه کیږي بس په خپلو خپلوانو او په دوستۍ او پانډیوالۍ باندې تقسیمېږي. کنه دا ډېرې مرستې دي که په صحیح تقسیم شي فکر کوم چې په دې سیمه کې به په دې خوښه ساحه کې به د خلکو یو څه مشکل به په حل شي، اندازه باید غریبۍ راټیټه شي.
مولوی برهان الدین برهان د البرهان خیریه بنسټ مشر دی، وایي کېدای شي په خیریه بنسټونو کې یو شمېر داسې کسان وي چې کړنې د خلکو د شکایتونو پورته کېدو سبب شوي وي، خو دوی خپلې مرستې له ټولو زیاتو اړو مستحقو کسانو ته رسوي. کونړ کې چارواکي له بهر میشتو هغو افغانانو مننه کوي چې خپلو غریبو خلکو ته د کومک لاسونه راغځولي دي، خو دلته له مسؤولو کسانو غواړي چې له خپلوۍ پاللو تیر شي او مرستې اړو کورنیو ته ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
ولېوهله د موږ تعداد چې کوشش باید وشي چې مستحق خلکو ته کومکونه ورسیږي او خپلوی او دوستانه او انډیوالی پکې ونه پالل شي او حق حقدار ته ورسیږي. هر څوک خپلوی پالي یا دوستی پالي یا انډیوالی پالي او د ولایت مقام ته خبر شو، بیا نو موږ مجبور یو چې قانوني برخورد ورسره وکړو.
په هیواد کې روانو جنگونو له ډیرو کورنیو د ګټې وټې سړي یا واخستل او یې هم معلول کړل چې دا مهال د هغو کورنیو شمیر تر بل هر وخت زیات دی چې د نورو مرستو ته اړتیا لري. په کونړ کې یو شمیر مدني فعالان وایي هغه خیریه بنسټونه چې خپل افغانانو جوړ کړي باید له دولتي دارو سره ثبت شي او یو داسې سیستم ورته جوړ شي چې وخت نا وخت د خپلو فعالیتونو حساب او راپور ورکړي، څو په دې برخه کې شفافیت تضمین شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د تاتارستان ولسمشر پر یو خونځي پرونی حمله د دغه جمهوریت لپاره یو غمیزه یاد کړه. د روسیې د تاتارستان جمهوریت د پلازمینې کازان په یو خونځي کې د ډزو او بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي.
د یو ځوان لخوا د روسیې د تاتارستان د پلازمینې کازان په یو ښوونځي کې د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شول. په تصویرو کې ښکاري چې تر پیښې وروسته په سلګونو کسان د ښوونځي له ودانۍ چې لوګي ورڅخه پورته کېدل د تېښتې په حال کې دي. دا حمله یو وسلول ځوان پرون سټېشن به د کازان ښار پر 115 نمبر ښوونځي وکړه. د دې ښوونځي یوې زده کوونکي چې د پیښې عیني شاهده وه د نوم د نښولو په شرط د آزادي اروپا آزادي راډیو کرنټ ټایم ټلویزیون ته وویل
هو ډزې وسوې. درې ښوونکي مې ولیدل چې بې سده وو، یو هلک مې په وینو کې لت پت ولید.
د تاتارستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې پیښه کې 21 نور کسان ټپیان سوي چې 14 تنه یې د ښوونځي زده کوونکي دي. د وزارت په حواله حمله د یوه 19 کلن ځوان لخوا سوی او دی د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. مخکې په راپورونو کې د حمله کوونکو شمیر لږ تر لږه 2 تنه ښوول سوی وو. محلي رسنیو د مشکوک حمله کوونکي نوم علي ناز ګالیاویف ښوولی دی. د تاتارستان ولسمشر رستم مینی خانوف پر ښوونځي حمله یو جنایت او د دغه جمهوریت لپاره یوه لویه غمیزه بللې ده.
تر ټولو لومړی دا چې دا یو لوی ویر دی. موږ و ماشومان له لاسه ورکړل چې څلور هلکان او درې نجونې دي. دوی د اتم ټولګي زده کوونکي وو. دوی دلته په دریم پوړ کې وژل شول. دغه راز شپاړس تر نور چې 12 ماشومان او څلورې غټان دي اوس په روغتون کې بستر دي.
دا پیښه د دې سبب سو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغه هیواد کې د وسلې په وړاندې د جدي چلند سپارښتنه وکړي. د روسیې د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په یو الوتکه کې ډاکټران او طبي تجهیزات د مسکو د ختیز په 200 کیلومتري کې کازان شرط لیږلی دي. که څه هم په تاریخي لحاظ په روسیه او د پخواني شوروي اتحاد په نورو جمهوریتونو کې پر ښوونځیو حمله یو غیر معمولي کار ګڼل کیږي، خو په وروستیو کې دغه ډول پیښې زیاتې سوې دي. د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې د روسیې د ختیز د بلاګو ویش چینسک ښار په یوه کالج کې د دغه سې حملې له کبله یو محصل ووژل سو او حمله کوونکي هم ځان وواژه. د 2013 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یوه 14 کلن زده کوونکي تر ځان وژنې مخکې په غیر قانوني ډول د الحاق سوي سیمې کریمیا د کرچ شار په یو کالج کې په دازو او بمی چاودنی شل کسان وژلی وو.
آزادی او اوریدونکو په روانه خبرونه کې واوري
اوس اتنی می بجې شوې په مکړی لانډو خبرونو ته. د میدان وردګ ولایت والی وای نر خلص والی دی وی توتی له کباله د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی. عبدالرحمن طارق تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو لدرې ورځو راهیسه په نر خلص والی کې حمله پلان کړی وي. والی وای ډیر ژر به له کابله اضافي سرتیری ورورسیږي. د پکتیا په خوانی امنیه قماندان اختر محمد شاهین لدرې نورو کسانو سره د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوی. د خوست امنیه قماندان پاسوال محمد داود امین ازادي رادیو ته ویل چې په کثیر ماخام د تنۍ ولسوالۍ په ژی کلی کې شوې ده. وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسولیت منلی او ادعا کړي چې له شاهین سره د هغه درې ساتونکو هم په یو تاکتیکی برید کې وژل شوی دي. سعودي عربستان وایي سبا پنځشنبه به د واړه اختر لومړی ورځ وي. دغه هیواد رسنیو راپور ورکړی چې شوال میاشت ونري دل شپه نو نن چهارشنبه به د روژې وروستۍ ورځ وي. سکل اختر داسې مهال کې راځي چې په لوګر او کابل کې د وروستۍ خونړیو پیښو له کبله پرون سه شنبه د ملي ماتم ورځ وه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټیسټونو د لابراتوارونو شمیر 28 ته ورسید. په افغانستان کې دغه سازمان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي د کورونا وایروس د معاینې نوې مرکز په پروان ولایت کې جوړ شوی. بلخو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي او هڅه وکړي چې فزیکی واټن مراعت کړي او له ډېرې راشه درشه ډډه وکړي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي له چین سره نښلیدونکي جغلی سړک به د وایدو زیاتوالي سره ډیر مرسته وکړي. دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان له پامیر څخه پایل د واخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سره حتی نږدې ختمیږي. د رومانیا له خوا د روسي ډیپلوماټ د اخراج د پریکړې په عکس العمل کې روسیې په مسکو کې د رومانیا سفارت د پوځي آتشې د همکار د اخراج خبر ورکړی دی. د هغې یادښت له مخې چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت پرون سه شنبه په مسکو کې د رومانیا سفیر ته سپارلی د رومانیا د پوځي آتشې همکار نامطلوب شخص بلل شوی دی. او د اروپای ټولنې کمیسون وایي روان میلادي کال بعد دغه ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارد دوزه تولید شي. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل وړاندې درته آزادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر مخکې ځینې نور راپورونه هم درته لرو. په انډونیزیا کې د هغه ځوان کیسه درته لرو چې د پلار له مخالفت سره سره ماشومان ته د قران کریم زده کړې ورکوي. د غزوان د مهال د یتیمانو په یو خونه کې د قران کریم په زده کړو بوختي، د البته د قران کریم په تدریس بوختي. دغه کس وایي دا چاره ورته سخت ده، خو هڅه کوي په نوې لارو چارو ماشومان د زده کړې ته وهڅوي. تفصیل په دې راپور کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
یحیی ایڈورد هندروان د ناټک خوندې پر مخ رنگونه وهلی او په شور او لیوالتیا کوچنیانو ته قران کریم ورزده کوي. یحیی د انډونیزیا په وروزنتون کې شوونکی دی. په لومړیو کې پلار ورسره مخالفت کړی وو چې دی خپل کورنۍ شرموي، خو یحیی وایي د پلار پر مخالفت یې غوږ ونه نیوه ځکه کوچنیانو ته د قران کریم ورزده کولو مناسبه لار یې موندلې وه. یحیی هره ورځ تر درس مخکې شاوخوا یو ساعت د هندارې مخې ته تیروي چې پر خپل مخ رنګونه ووهي او ځانګړي کالي واغوندي.
کله چې له کوچنیانو وغواړو چې د قران کریم قراءت وکړي له یو څه ستونزې سره مخامخ کیږو، خو کله چې یو ناټک ویني خوشاله کیږي او صنف ته ځي. کله له همدې کبله چې لوی ناټک سره یو ځای دی قرآن وایي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغوی په لیوالتیا ښوونځي ته راځي. موږ باید د کوچنیانو نړۍ درک کړو.
یحیی وایي د دې ټول زحمت خوند هغه مهال حس کوي چې کوچنیان په لیوالتیا صنف ته حاضریږي. د کوونکو هم د دغه اته دیرش کلن ښوونکو په ټولګي کې د بل هر مضمون پرتله په شور او هیجان سره زده کړې کوي.
اوس برا شو د کابل خاریانو اخترېزو هیلو ته د کمکی اختر لر رسیدو سره سم زینی کابل خاریان په افغانستان کې دایمي اوربند غوړي. دا ورځې په داسې حال کې دی چې د دا ورځنی حال په داسې حال کې روان دی چې وسلوالو طالبانو او دغه راز حکومت دواړو د اختر په درې ورځو کې دز بندیز اعلان کړی دی. طالبانو د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان ترڅنګ د هم ویلي چې د دوی وسلوال طالبان به دولتي سیمو ته نه ورځي. برعکس غوښتل سوي چې دولتي ځواکونه هم باید د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ نه شي. د افغانستان دولت دغه اقدام ستایلی او پر دایمي اوربند ټینګار کړی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راستول شوی راپور ته او ورپسې هم اونیس پروګرام ستاسو خپل پروګرام ازادي و اوریدونکي مه هیروي.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند له اعلان سره ځینې کابل خاریان دغه اقدام ستایي خو په هیواد کې دایمي اوربند غواړي. سره له دې چې په کابل او لوګر ولایتونو کې د وروستیو مرګونو حملو وروسته حکومت ملي ماتم اعلان کړی خو خلک لګیا دي د اختر لپاره تیاریان نیسي. دوی هیله ښیي چې د اختر شپې ورځې په امن کې تیرې شي. محمد عمر احمدزی آزادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان شو دي ته موږ ډېر خوشاله یو. په زمون دي دي کې مونږ خوښ ده او د مونږ د اختر خوشاله یو هم په دې کې ډېر نور هم ډېر سي دي. افغانستان د ټول ملت خوشاله ډېر سي صدا د ایمي اوربند وګرځي دوړ خووي.
یوازې محمد عمر نه بلکې ډېرې کابل خاریان د ایمي اوربند د جنگ د ودرېدو او د ایمي سولې غوښتن کړي. د کابل بل وسیدونکو اجمل بخت وای هیلمند دایمي سول او امنیت رینګ شي چې خلک په آزاد توګه وګرځي.
او وخت د خوشاله الحمدلله میو شانه مخیسه ټول چې نه باید وخت به تاسو بس ساتي عمومیت بس وسی ساته ساته تاسو بس وسی زه خپل پکتیا وسیدونکو ولایت نظامت ول نه خپل وطن خپل ولایتو ته ولرسي.
اختر ته دغه تیاری د نامنه او د اندېخنو ترڅنګ د کرونا د پراخېدو لاندېخنې سره هم مل دی. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په دې ورځو کې یو بل کر لتاګ راتګ ډاډه وکړي او روغتي سپارښتنې هم جدي ونیسي. طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړی او له خپل غړو غوښتي چې نه د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته لاړ شي او نه افغان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو د وزارت ویان طارق اریان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د اختر د درې ورځو لپاره بشپړ تدابیر نیولې دي.
نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی خود بر دفاع از مردم به تامین امنیت روزهای عید دارند.
د افغانستان امنیتی ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین او د اختر د ورځو لپاره بشپړ چمتووالی لري. هیڅ اندیښنه نشته. پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو په ټول هیواد کې امنیتی تدابیر نیولې دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند په خبرګون کې امنیتی ځواکونه ته سپارښتنه کړې چې اعلان شوی اوربند مراعات کړي. جمهور ریاست په اعلامیه کې لیکلي چې د دولت او خلکو ټینګار پر رښتینی او دایمي اوربند دی. په 1399 او 1399 کلونو کې هم د اختر په ورځو کې اوربند شوی و چې خلکو او دولت هرکلی وکړ او د دایمي اوربند غوښتونکي شول، خو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنې ته غاړه نه ده ایښې.
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې کیچی روغ جوړه خوشاله وسی. د دې بیا هم سفر بازار خوشاله میچ یو بل خبرونه در توړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم ستاسو هغه پیغامونه خبروم چې په 13 اونۍ کې مو مشتر راستولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړې دي. کور مودان مننه کوم د دې پیغامونو څخه. نو د دې لپاره چې پیغامونه ډیر دي پر لپسې به خبرو کو. لمړی به پایل وکړو د ننګرهار ولایت څخه موږ د یو دوست پیغام ته چې دوی د سړکونو د تخریب پر عوامل باندې او د خلکو پر بیغوري باندې ژغیدل دي په ګډه به سره اورو.
السلام علیکم جی محمد ہم د ننګرهار ولایت د چین لسوالین سلامونه او نیکی هلی ازادې راډیو اوریدونکو کارکونکو ټول دوستانو ته وړاندې کوم زما د ضرورت مجید وختنه ده چې دغه د شړډل نه شوکان په ټیلرو کې راځي او د شوکان وزن زیات ته ټول پخ سرکونه خراب کړ او سرکونو کیفیت ټول د منځ وی وړ نو دولت له موږ څخه وختنه د چین لسوالین مسولین چې کوم دی او د غنی خیل او د شوکان نه پیسې ته زیات توګه اخلي او د ډاکټر ټیلر په دې سرک خوشی کې ټول پخ سرک خراب کړ باید دغه مخنیوي وشي که مخنیوي ونشي دغه سرک به فرات
خراب
نورستان ولایت مرکز پارون محمد مدنی تاثر پتماس کیما زغوارا مچی نورستان کی دغه د خوراکی توکو هغه بایو پاړه پر نظر شریک لمه که څه هم متاسفانه معمولا په ټول افغانستان کی دغه د روزی راتک سره زمون سوداګر او دکانداران چې دي دغه عام خلکو پر وړاندې پرځای دي چې دغه مبارکې میاشتې په ګټلو سره خلکو سره تخفیف وکړي او نرمښت نه کار واخلي ولې متاسفانه د خلکو هغه ضرورتونه په غلط استفادې سره دلته خوراکي توکي هغه چې دي په لوړه بیه باندې تمامېږي او زه د نورستان والي جناب حافظ عبدالقیوم او د شروالي رئیس جناب انجینر حدت اللہ صاحب نے ڈیر زیاد منع کوم چھ دیو مرکز قارون کی دکاندارانو باندھے ہو گرجے دل او اگوی تا دغا جدی سپارختن ہو کرل چھ کفائندہ کی تاسی ہر کو پروڑان دی خوراکت تو کی تا گران بیتا خرس کوئی نو تاسی با جدی اقصد عمل سر مخامخ کیے جائی اندارن اکثر دکانداران چھ دی دل تا دغا اسپار شده یعنی تاریخ تیرشوی مارون هم پا خلکو باندی خرس سوال چھ دا هم دا خلکو سر یو دوکا دا او جفا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر سو دو تک نو غز ما امت نہ دی نو بنا از ما دغا دکاندار صاحبان نا داخل دا چې دیو باید دغا روزی مبارک میاشت په کتل سره خپل احساس سره باید خلکو سره دوکیو نه کی او دغا مبارک میاشت کی باید دیو خپل غا خوراکي توکي په لوړ باید خلکو باندې خرص نه کی
نو السلام علیکم دادو ته پیغام پر دما ګل خان کوچه خبر کومه منګه نا مالونه دا غرو کې پیای مونږ ته لغلوانو سره لغلو سره مخ کې مونږ ته به یې اشرف غنی دی یو مثال اسناد راکوي او بل ته دا اشرف غنی آباد هم باندې کوچانو دا کوچان نه دا افغانستان ته آباد دا غوا خې د خپل بدل کومه کې دا پسونه دا قرباني ته به دا خلک مال له کومه کې او سلام
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام د هلمند ولایت آزادی تدا پیغام په زما شروع را دزمو آواز سره زما په ورسوي د ټوپو چارواک پوری چې هلمند وضعیت ډیر خراب دی. ولسوالی مشرا دی لاری بند دی سار ټول مشرا دی په ټول او ځوبن جنگ دی ګرانی د اور د افات کورنا ده د بیا فات بکر باندې کاسي یو تور شپه د سر مولا خلاصي د مستو کور دا خدای ولست په دې په لکاو کور نه پاتې دی نه دا دی چې چې بار په فالان باندې کاسي شان باندې ګرانی دی کاری دی د شپې پر او ځوبن ته کار دی کمر باندې جنگ دی چې څه خو دې جمهور دغه دا من وجهت مخره وړي پر جاز خدای خدای واز ورته وي دا ستره ټول پر ته واه کو پر ته چاپري او من دی وجهت یې خې ګډ و دی اکل دا خبر خو دا مسلمانان په دغه ځای کې راځي لکه
نو حق مز افغان د خوش مستاس سره تماس کړي په خوش کې چې کله افغانې راځي شې نو دلته کوم چیز جنس چې په پنځوس کلاري او په پنځوس افغانې شو دا زما د ځوان چراکو څخه خیله داده چې په خوش کې زیاته ګرانی هم ده او هر شی د افغاني جنس کالدار جنس اوس په افغاني باندې خرڅي په دغه حکومت هیڅ نه کوي او دوی کوشش نه کوي چې د افغانستان مظلوم ولست د افغانستان دردي دلی ولست د افغانستان سړي دلی ولست هغه اولیا چې نه ځان روان شي چې په کور لا لومړی شایان کې کراول په داخله ازادي راځي.
سلام علیکم ورور اخی جوړ زادادی رادو کارکونکو وردونکو ته سلام علیکم ضرور جان د ډرایور مورور د پکتیا ګمرک د ګردیز ګمرک ورور جان مکمل غل د ورور دا ورور دلته موټر راو باسي بلوچ لسیرا لندیان منډان موټر او باسي هغه ماتکان ورکی ورکی چې د تیریس سر نه وخی د تلاشینه اتی بیا ورور دلته هغه ماتکان درته راو دي نور موټران د باسي ورور وطن تباہ و برباد کی دے کمیشن کاران او دے مامورین اللہ دے دوی تباہ کی دا غداران مامورین او رو را دے غم او کئی دا او رو را غم او کئی دا موٹر زیاد زیاد وزن باری جی